دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادمیم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت د خبرونو سرخط واوري.
طالبان وایي د غزنی په ولایت کې لویدلی الوتکه د امریکا ده، خو د امریکا پاوس په دې هکله تبصره نه ده کړې. د پښتون ژغورنې د غورځنګ غړي وایي د خپل مشر منظور پښتون په نیول کېدو په ټول پاکستان کې اعتراض کوي. او د امریکا د باسکټبال د ملي اتحادیې یو وتلی لوبغاړی کوبی براینټ د یکشنبې په ورځ مړ شو.
درنو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې په پېښور کې پولیسو د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتون نیولی دی.
دغه کام په ما پر اخبار سواګ بیګا دای نوی سندره لیکي، نوی غزل چې زه د لپاره دار شو پرلای.
په کابل کې لسګونه ځایونه چې د هوا د ککړتیا سبب کیږي تړل شوی دی.
416 با بلند منزل ها، شهرک ها، ریگریشن، داش خشتپزی و گچپزی مورد نظارت قرار گرفته است.
په پیښور کې د پښتون غورځنګ د مشر د نیول کېدو په هکله د دې غورځنګ د یو غړي محسن داور سره مرکه هم لرو. په دې هفته کې به د امریکا د سنا په جرګه کې ریګیری وشي چې د جمهور رئیس ټرمپ د محکمې لپاره نوي شاهدان ور وغوښتل شي یا نه. خو د دې او نورو مطالبو د تفصیل نه مخکې زه زیبا خادم او عاشق الله رحیم زوی د نړۍ خبرونه وایو.
السلام علیکم. اول د افغانستان څو خبرونه اوري. طالبان وایي د غزنی په ولایت کې لویدلی الوتکه د امریکا ده، خو د امریکا پاوس په دې هکله د تبصرې کول نه ډډه کړې ده. په ټولنیزو رسنیو کې هم یو ویډیو خپره شوې ده، پکې ښودل کېږي چې د امریکا د هوایي ځواکونو یوه کشفي الوتکه سوځي. په سیمه کې یو خبریال طارق غزنیوال ای پی خبري ایجنسی ته ویلي دي چې د دوه کسانو مړی په الوتکه کې دننه لیدلی دي. غزنیوال همدارنګ ویلي دي چې د الوتکې ورستۍ او منځنۍ برخه ډیره نه ده زیانمنه شوې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د امریکا د هوایي ځواکونو یو الوتکه د غزنی په ولایت کې لویدلې ده. تر دې مخکې داسې راپورونه خپاره شوي ول چې ګواکې غورځېدلې الوتکه د آریانا د هوایي شرکت مسافروړونکې الوتکه ده، خو آریانا ای پی خبرې ایجنس تایید کړی ده چې په افغانستان کې د دې شرکت هیڅ الوتکه نه ده لویدلې. د غزنی د والی ویان عارف نوري هم ویلي دي چې الوتکه د کابل په وخت ماسپښین په شاوخوا یوه بجه د غزنی ولایت د یک په ولسوالۍ کې لویدلې ده. دا سیمه د طالبانو په لاس کې ده.
د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز په افغانستان کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف په کابل کې د چین د سفیر نغښتې دي چې د هغه هیواد نه افغانستان ته د راتلونکو سوداګرو شرکتونو د اساسو او افغانانو په پرواز بندیز ولګوي. خاغلی فیروز په داسې حال کې له چین نه افغانستان ته د راتلونکو افغانانو د سفر د بندېدو غوښتنه کړې ده، چې په دې وروستیو وختو کې په دغه هیواد کې د کورونا وایروس له امله لسګونه چینایي وګړي مړه شوي دي. د چین او افغانستان ترمنځ ګڼ شمېر افغانان او چینایي سوداګر تګ راتګ کوي، او تر څنګ یو شمېر افغانان او افغان کورنۍ او محصلین هم په دغه هیواد کې میشتي.
نن د افغانستان د امر روغتیا وزارت په ډیرو ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د غزن پر ضد واکسین کمپاین پیل کړ. د عامه روغتیا وزارت د پولیو ضد کمپاین د پروګرام مسول هدایت الله ستانگزی ویلي دي چې په کمپاین کې باندې 10 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړ شي. د طالبانو یو ویان هم ویلي دي چې دوی د غزن یا پولیو ضد واکسین او کمپاین په وړاندې ستونزې نه لري، او د روغتیا نړیوال سازمان سره د خبرو او موافقو لمخې به په دې برخه کې همکاري وکړي.
د پښتون ژغورنې د غورځنګ غړي وایي د خپل مشر منظور پښتون په نیول کېدو د اعتراض لپاره به سبا په ټول پاکستان کې مظاهرې وکړي. د دې غورځنګ یو جګپړي غړي محسن داوړ په خلکو غږ کړی دی چې د خپلو حقوقو د اخیستو لپاره په دې مظاهرو کې ګډون وکړي. پاکستاني پولیسو منظور پښتون نن د خیبر پښتونخوا د تاکال په سیمه کې ونیو. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتون په نیول کېدو خواشینی ښودلې ده. خاغلی غنی په ټویټر کې لیکلی دي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په څیر د عدالت غوښتونکو خوځښتونو په ضد دولتي تشدد د سیمې د بې ثباتۍ سبب کیږي او موږ یې په کلکه غندو. جمهور رئیس اشرف غنی همدارنګه ویلي دي که حکومتونه له دغه ډول خوځښتونو سره اختلافات لري، نو دا اختلافات د خبرو اترو او ډیالوګ له لارې حل کړي، نه د خشونت او زور له لارې.
همدې حال کې د اسلام آباد د امریکا غک خبریال ایازګل وایي د پېښور محکمې پولیس ته اجازه ورکړې وه چې منظور پښتون او د هغه شپږ ملګري ونیسي. تازه راپور وایي چې د منظور پښتون شپږ ملګري خوشي شوي دي، خو په خپله منظور پښتون لا هم د پولیسو سره دی. د پولیسو پر راپور کې په منظور پښتون دا تور لګول شوی چې په یو تازه وینا کې د پاکستان په اساسي قانون انتقاد کړی و او د دولت پر ضد د سپکاوي الفاظ هم کارولی دي. محکمه پولیسو ته اجازه ورکړې وه چې د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر د 14 ورځو لپاره بندي او تحقیقات وکړي. د بخښنې نړیوالې ادارې د منظور پښتون نیول کېدل غندلی دي او د هغه د زر تر زره او بې قیدو شرطه خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د دې ادارې په اعلامیه کې ویل شوي دي چې منظور پښتون په خودسرانه توګه نیول شوی.
د امریکا د باسکټبال د ملي اتحادیې یو وتلې لوبغاړی کوبی براینت د یکشنبې په ورځ د هلیکوپټر د غورځېدو په پیښه کې مړ شوی دی. د دې خبر تفصیل زامن مومن لولي.
براینت یو 40 کلن و او هلیکوپټر د کالیفورنیا ایالت په جنوب کې د لاس انجلس ښار د کالاباسس په سیمه کې پرون ولید. محلي چارواکو په دې پیښه کې د 9 کسانو مړینه تایید کړې. د براینت سره په دې مرګانی پیښه کې د هغه د 10 کلن لور گیانا هم مړه شوې ده. د لاس انجلس د پولیسو مشر پرون ناوخته وویل چې ورېځې او لړې د دې سبب شوي چې دا هلیکوپټر وغورځېږي. براینت د امریکا د باسکټبال د مشهورو لوبغاړو له ډلې نه و چې د دې ورزش زیات شمېر ریکارډونه یې مات کړي دي. د براینت په مړینه د نړۍ په سطح د خواشنۍ پیغامونه خپاره شوي دي. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگتن.
او د هم پاتې خبرونه. د امریکا پوځوي تیر شپه په بغداد کې د امریکا په سفارت د هوان توغندیو برید شوی دی. یو کس پکې ژوبل شوی او د سفارت ودانۍ ته هم یو څه زیان رسیدلی. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ قومندان جنرال فرانک مکینزي ویلي دي چې په دې برید کې د امریکا هیڅ پوځي غړي ته زیان نه دی رسیدلی او یوازې د امریکا یو تبه سرسری ژوبل شوی.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو نن واشنگتن ته رسیږي او په سپینه ماڼۍ کې د جمهور رئیس ډونالد ترامپ سره ګوري. دواړه مشران د منځني ختیځ د معازلې د حل په هدف د سولې یو پلان اعلانوي. تر اوسه دومره معلومه شوې ده چې د جمهور رئیس ترامپ دا نوی پلان تر ډیره حده پورې د اسرائیلو په خوښي جوړ شوی دی. فلسطینیانو د مخه دا پلان رد کړی دی.
او رسنۍ خبر دا چې د امریکا د سنا په مجلس کې نن د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د استیضاع په محکمې کې مهم پړاو پیل شوی دی. د ښاغلي ترامپ مدافع وکیلان به په دې ونۍ کې خپله دفاعیه وړاندې کوي، خو د کانګرس په جمهوري غوښتونکو سناتورانو وروسته تر هغه فشار زیات شي چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د پخواني سلاکار جان بولټن په حواله په تازه څرګندونو کې وویل شول چې ترامپ ورته ویلي ول تر څو پورې چې یوکراین د ډیموکرات ګوند د کاندید جو بایډن او د هغه د زوی هانټر بایډن په حق له تحقیقات نوي کړي غواړي مرستې پې باندې وي. جمهوری غوښتون کې سناتوران خای جان بولټن د سنا مجلس ته د شاهدۍ ورکولو لپاره ورغواړي، خو ښاغلی ترامپ وایي هیڅ کله جان بولټن ته دا نه دی ویلي چې د اوکراین تحقیقات او دیموکراتانو موضوع سره ارتباط لري. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه مو واوریدل. دا خبر مو واورید چې په پیښور کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتون پولیسو نیولی دی. د آشنا تلویزیون د دغه غورزنګ د یو غړي محسن داور سره مرکه کړې ده. په دې برخه کې تر هر څه مخکې اول رپورټ خبريږي، ورپسې مرکه هم نشریدې شي.
د پاکستان حکومت منظور پښتون نیولای. د پېښور تاکال د پولیسو یو چارواکي نبی ګل امریکا غږ ته وویل چې منظور پښتون یې نن دوشنبه په شاهین ټاون کې نیولای دی. نبی ګل زیاته کړه په ډیره اسماعیل خان کې د پی ټی ایم د مشر ضد عریضه ثبت شوې وه او د هغوی په غوښتنه یې نیولای دی. د روانې میاشتې په 13مه په ډیره اسماعیل خان کې داوا ثبت شوې وه چې منظور پښتین د وزیرستان نایټ په نوم یوې غونډې ته په وینا کې د پاکستان د حکومت په ضد خبرې کړي. پښتین په وینا کې ویلي چې هغه د 1903 قانون نه مني ځکه چې دا قانون مکمل غلط او د بشري حقونو پر ضد دی. پښتین د پاکستان د حکومت په ضد د سپکاوي او ګواښونو ټکي کارولي، د کرکې او د خلکو د راپارولو هڅه یې کړې ده. د پی ټی ایم مخکښ مشر او د پارلمان غړی علي وزیر چې په دغې غونډه کې موجود و وایي دوی قانون مني، د قانون مخالفت نه کوي، خو وایي کاپ قانون کې د بشري حقوقو په اړوند کوم نیمګړتیاوي دي هغه د لری کړای شي. د پاکستان حکومت تر دې مهاله په دې اړه تفسیر نه دا کړی. تر دې مخکې د موسن داور او علي وزیر په ګډون دغه غورزنګ نور غړي هم د پاکستان د حکومت لخوا نیول شوي وو چې بیرته خوشې کړای شول.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، د پښتون ژغورنې د غورزنګ د مشر منظور پښتون د نیول کېدو په حق له راپورټ نه وروسته اوس د دې غورزنګ د غړي محسن داور سره د آشنا تلویزیون مرکه واوري.
دا ون سب ستړي مشه پروګرام ته لنډه پښتنه کوم چې د منظور پښتون والی پولیسو داسې ونی ولو د فتن
دا ستا جی چې په 2 جنوري چې په بندو کې د غورزنګ کوم غونډه شوه په هغه ونی کې منظور پښتون دا اعلان کړو چې دا پښتنو په ټول کې عادت پسې ګرځم او د پښتنو د یووالي د پاره به په غیمه نه جرګه کوم. زما خپل نظر دا دی چې داغي جرګې د مخنیوي د پاره داغه جرګه ونه شي او د پښتنو د یووالي هغه عمل چې کوم دی هغه پاره ته ورسي داغه د پاره منظور پښتون.
بل پښتنه مې دا کوله چې د پاکستان پوز خو تیر کالم ستاسو غورزنګ ته ډیر سخت خبرداري ورکو چې ستاسو حتی وخت پوره دی او ستاسو مظاهری او جلوسونه د منلو نور نه دي. پی ټی ایم د حکومت خلاف څه ویلي دي چې دا ټول پوز دومره مخالفت کړي؟
ا پی ټی ایم د جنګ په کاروبار باندې خپې خدا چې د ډیرو کلونو نه د پاکستان ریاست په دغه پوز زمون په وینا باندې او زمون په خاور باندې هغه جن د ډالرو د پاره کړو او دا غي مخنیوي د پاره په پښتون ژغورنې غورځنګ راوته دي او باغ جن باندې پی ټی ایم خپای کړه. نو اوس دا غشن ته بل څه کیږي چې په لګه کې څوک د سولې خبره کوي، د امن خبره کوي او د جن بر خلاف راوځي، نو خامخا د ریاست د کاروبار سره خرابېږي، دغه کاروبار ودریږي سره، نو دې به خامخا هم دغه شان تورونه لګوي ځکه چې نور ودا سره دلیل څه شته نه د دلیل کمزورې نه نو دې باندې غشن تر زمات لګي.
دا ورسه ستاسو د مدني حقوقو د غوښتنې سره چې ډیر دنیا په تبصره کوي په ډیرو کې پاوز ځنی خبري وي چې موږ منلي دي، مثلا ماینونه د ځنو سیمو نه لري کړی دي، ځنی قبایلی سیمو د پاره ستاسو ډیر هغه غوښتنې چې لازمی وي هغه ته توجه کړی ده، یعنی که دسه امکان شته چې دسه تفاهم دلارې خپل غوښتنې نورم واخلې او جدا جلوسونه ونه شي مثلا
پاکستان ریاست
افغانستان جمهور رئیس ستاسو د مشر په نیولو باندې خوشینه شوی ده او د عاجل خوشی کولو غوښتنه کړې ده او د پاکستان ریاست په تاسو باندې تور لګی چې په افغانستان کې یا په هندستان کې نور بیرونی استخبارات تاسو سره کومک کوي. دا ډول د افغانستان د مشرانو همکاري او همدردی تاسو ته کومک رسوي که زیان رسوي که څنګه، یا تاسو په نظر څه ده؟
دا پروان نو مخکې چې ساتلې ده چې د پاکستان ریاست ته او د استخباراتي ادارې څخه مې دي دا زموږ متعلق څه وایي. موږ د هغې هر مرستې هرکلی وایو چې څوک د غورزنګ دپاره د دې غورزنګ سره کوي، چې څوک پهړه د دې د تورونو خبره شوه خو که زموږ مرسته څوک کوي او که څوک یې نه کوي دې به دا تورونه لګوي ځکه چې دې سره بل دلیل نشته. زموږ باندې زموږ مقابله کوي او مقابله کوشش هم کوي او د دې سره نور داسې پازیټیو داسې ټول آرګومنټ نشته ورسره چې په هغه باندې زموږ مقابله کوي، ځکه چې دا موږ چې کومه خبره کوو په هغه کې د دې او خلق ملوث یا مون چې کوم خبر کوم هغه د جګدران اوس په خپل وای دا پسل مون کړل او د دې پسل د لاس مون ته اوس تک مو قال سو مو قال په چې مون کو هغه خبر اوس د دې خپل جګدران هم کوي هغه د دې خپل وزیر اعظم هم کوي او دا خبر وا د ته د تمګره د بوت زمون کړل او دا بوت چې څو پر به حاضر دې مون د فارم ما د څه د دې خبره دې که هر کس متوونه لګي مو سره څو برست کوي مون دې هم کرے کو دې چې هر
دا امریکا غاگ اشنا راڈیو منزنی صفحہ 298 ایف ایم 100.15 رختنی او تازہ خبروں
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو په افغانستان کې د سولې د راوستو د کوششونو په سلسله کې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د امریکایي مقاماتو سره په غونډه کې په دې تاکید کړی دی چې په افغانستان کې د بین الافغاني خبرو یا د سولې د خبرو نه مخکې باید عمومي اور بند شي. طالبانو بیا د ډاکټر زلمی خلیلزاد سره د تشدد په کموالي موافقه کړې ده، خو په افغانستان کې دننه یو ډله سیاسون وایي کچېرې اوربن نه لانی کې عمومي نو د تشدد کمې هم سمه خبره ده. مونږه امداوس راسن په کابل کې د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې معاون سبحان مصباح سره غږیږو. مصباح صاحب ستړی مشي، په خیر راغلی. غواړو ساسې نظر واورو چې د حکومت ترمنځ او همداشان د سیاسونو ترمنځ چې په دې تېره شنبه هلته غونډه وشوله، جمهور رئیس حامد کرزی پکې و، پخوانی جمهور رئیس د محقق صاحب په کور کې غونډه وه، ډاکټر صاحب عبدالله ورته ورغلی و، یونس قانوني، ډېر نور مخور کسان په دې غونډه کې وو، او دوی وایي چې که عمومي اوربند نه کېږي نو دا تشدد چې کم هم شي دا هم سمه خبره ده. مګر جمهور رئیس وایي چې عمومي اوربند خبرو شرط دی، باید اوربند شي. او طالبانو بیا لبل خبره کړې ده چې وای په خبرو کې هر وخت په مونږ باندې نوي نوي شرطونه خېدل کېږي، د دې شرطونو نه مونږ په تنګ شوي یو. نن هغه د تاسې خبرونه واورېدل چې یو تیاره لوېدلې ده، حالات داسې دي چې دغه خبرو د ادامې په حق له ځینې تشویشونه پیدا کېږي. نو زه غواړم ستاسې نظر واورم چې څه وایي، دغه تشویشونه څنګه رفع کېدای شي، یا د حکومت ترمنځ چې دا اختلاف دی راغلی دی یا مختلف نظر لري، دغه څنګه حل کېدای شي، تحلیل مو څه دی؟ ځکه که دا خبرې ادامه ولري نو دا د سولې خبرې به زندنی شي. مصباح صاحب
ډېره زیاته مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درنو اورېدونکو ته سلامونه مې کیږي.
وعلیکم السلام. ډېره
عمده ستونزه د سولې په لړۍ کې دا ده چې مونږه دا وضعیت ډېر ګونګ وینو.
ښه،
اغمار په اوستواره اوسي د دغه له کموالي سره مخامخ یو. د مونږه ستونزه د مونږه د اوس د حکومت هم له خپل سیاسيونو سره شته، د نن په خپل حکومت کې هم یو قوي تدبیر نشته، یو پلان او ستراتیژي چې واقعا د دې لپاره کار وشي. د دې تر څنګه د مونږه د نړیوالو شریکانو سره په دې بیلګې په توګه د متحده ایالات له حکومت سره هم د همغږۍ له تشي سره مخامخ یو، او دا هغه ستونزه ده چې افغانان واقعا اندېښمن کړي دي. پروسه تر اوسه لا شفافه نه ده، سیاسیون ځان ته اجندا لري، حکومت بیا ځان ته اجندا لري، او تر څنګ د خلکو اصلي غږ چې دوی ممثلین وسي نه ده اوسني سیاسیون کېدای شي، او نه هم حکومت په خوشنۍ سره باید وایو. ځکه هغه څه چې په دې لړۍ کې موږ ورته ضرورت لرو هغه دا ده چې موږ دغه سوله چې راځي څنګه باید وساتو، او تر څنګه سرکم دوی په یو طرح باندې کاری کی چې هغه واقع بینانه اوسي او دا سوله رامنځته شي.
مصباح صاحب ساسي خبره نیسم دغه مختلف اجنډاګانې چې سړی واوري او دوی خبرو ته غوږ نیسي، دوی هر یو دلایل لري چې د زیاتره موارد کې د ټولو دلایل صحیح دي. مګر زما سوال دا دی چې ستاسو تحلیل څه دی، دغه اجنډاګانې څنګه یو ځای کېدای شي دغه سی حقوقي نگانه تاسو ورته وګوري سیاسي نگانه؟
ګوري، د حقوقي لحاظ نه هغه مرجع یا منشا چې د سولې لړۍ پر اساس مختبوز یغه تبن حکومت ده
خا.
یعنی دا کار به د حکومت لخوا نه کیږي
بله.
خو په دې کې اخلاقي مسؤلیتونه د سیاسیونو دي او په خپله حکومت مکلف ده چې په دې لړۍ کې د سیاسیونو نظریات واخلي، د خلکو د مدني ټولنې د ټولو نظریات واخلي. ولې هغه مرجع چې وګوري تصمیم ونیسي او که یو حکومت امضا کوي او روسیې لپاره زمینه دی ته مساعدې، هغه پرته له حکومت نه بل څوک نشي کېدلی د دې حراج و مراج دته وړلو لپاره، ځکه دا د اساسي قانون پنځمه ماده ده او دا د ملي حاکمیت او په ټوله کې د په دې مسایلو باندې بحث همدا ده چې دا د حکومت حقوقي مکلفیت ده چې دا لړۍ ته خاتمه ورکي او مخته بوزي په حقوقي لحاظه، ځکه منتخبه حکومت د سربیره پر ده چې موږ سخت تخنیکي لحاظ ستونزې لرو په حکومت کې. خو په هر حال دغه اوس نظام د دې ایجاب کوي چې په خپله حکومت باید دا ستونزه را حل کړي، خو په دې شرط چې د سیاسینو نظریات پکې واخلي، ځکه دا د سولې لړۍ ده. او ډېره مهمه مسله دا ده چې هم حکومت او هم سیاسیون اراده په دې باندې استواره کړي چې موک سولی تا ارتیالری او کرتل سولی بلا لارمون نلرو پده پروسه.
نو پیشبینی که وی امکانش تا؟
خواه تر اوسا منگا دیر ناهیلیو هیت وست منگوینو داغا وضعیت هیت جدی نده.
خواه
تسی احساس کیگی چه سولی تا دوی پو واقعی ونوان بانده، نه سیاسیون او نه هم حکومت ورتا ارتیالری. یعنی د موږ غوښتنه دا ده که ځکه که د دوی یو ستونزه خو دا ده په عملي لحاظ باندې که دوی په خپله او یا د دوی اولادونه په د جنګ کې ښکیل وای او مړه شوي ول او ټپیان شوي ول، بیا به دوی په استثنا د ځینو کسانو چې د سولې په لړۍ کې له منځه ولاړل، نو دوی به بیا جدي شوي ول. هدف دا ده چې دوی اولویت نه ورکوي دې لړۍ ته، نه یې حکومت ورکوي او نه یې هم سیاسیون ورکوي. د موږ دا ځینو سیاسیون چې راټول شوي دي اکثریت یې دی خپل موخی لري په دې پروسه کې. حکومت هم اوس د موږ په باندې تور داره چې حکومت هم د بقا د خپل د بقا لپاره غواړي چې دا لري وکړي. ولی اصلي موضوع چې د خلکو درد کې او د خلکو اړتیا ورته شته ده، دې ته متاسفانه چې څه نشته. دا لړۍ شفافه نه ده، ګونګه ده. کسان چې تعینېږي هغه معمولا مطلوب کسان د حکومت له خوا نه دي او په څنګه دي چې اسون خو سیاسون باندې هم خلک عام خلک ډیر زیات باور نه لري.
تشکر.
اوس د دې یو پروسې ته ضرورت شته چې
شفافه
باور وکړي او شفافه وي.
ډیر زیات مننه د افغانستان د حقوقپوهانو
د حواله لاري په منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنیټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام
دا شنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې په کابل کې لسګونه داسې ځایونه تړل شوي دي چې د هوا د ککړتیا سبب کیږي. لیمینیازی د کابل نه رپورت راکړي.
د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره لنډمهاله عملیاتي پلان جوړ کړی دی. د دغې ادارې مشر شاه زمان میوندی د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د دغه پلان د مخې په تیر وویشت ورځو کې 416 لوړ پوړیزې ودانۍ، هوټلونه، رستورانتونه، د خښتو داشونه، حمامونه او یو شمېر نور هغه ځایونه چې د هوا د ککړېدو لامل کېږي څارلي او سپارښتنې ورته کړي دي.
در مدت 27 روز گذشته به تعداد 416 با بلند منزل ها، شهرک ها، ریگریشن، داش خشتپزی و گچپزی، هتل و رستورانت، حمام و سقابه و فابریکه مورد نظارت قرار گرفته است.
خاغلی میوندی اویل چه پا دا غزایونو که یو سلو شپک دیرش بند کردی، دیو سلو دو دیرش روی سیستمون اصلاح کردی، اول دو تیانو رو چخه تا حدا خیسته دی، هم دارنگ دریس و اتنوی زار نقلی و ساید در اول شویدی، خاغلی میوندی هم دارنګ وویل چې پلس هاو د روختونونو، هوټلونو او نورو لوړپوړ ودانیو خاوندان چې د دوی سپارښتنو ته غوږ نه نیسي ډیر ژر باید له قضایي ادارو ته معرفي شي. همدارنګ د دغې ادارې مرستیال عزت الله صدیقي وایي چې د هوا له ککړتیا د مخنیوي لپاره د دغې ادارې هڅې د دې لامل شوي چې په هوا کې د نایتروجن دای اکساید، اوزون او کاربن مونوکساید ګازونو ذرې د تیرې یوې میاشتې په پرتله کمې شي او هوا نسبتا پاک شي. خود کابل خارو سویدن کی وایی چه واوری و بارانونه دیدی لامل شوی چه هوا نسبتا پاک و صاف شي او لا هم ارتیا ده چه حکومت پا دی برخه کې ډیر کارونه وکړي. د کابل خار دو سویدن کی هیواد او شفق پا دیاره وایی
دا ویمه چې دا هوای نه د یو کال ستونزه نه ده، نه د سه کال ستونزه ده، بلکې هر کال دغه ستونزه وي. خو مسله دای چې هغه ادارې چې دا مسایل مربوط کیږي هغوی مثال ناست وي چې بیا کله ښه کیسل یعنی یو بله برخه تیرې شي، بیا دوی راپاڅېږي او دوه نمایشي کارونه وکړي او دوه بلاکونه وتړي یا داسې وکړي که نه. یعنی دوی د دې لپاره چې په راتلونکي کې کوم احتمالي خطرونه راځي د هغه لپاره هیڅ پلان او پروګرام نه لري.
ښار کې مثلا د ډېرو غلطو موادو د سون څخه استفاده کوي د اوسپنې د ویلې کولو لپاره، اکثر خلکو شکایت هم وکړ ولی حکومت په دې برخه کې کوم اقدام ونه کړ.
دا په داسې حال کې ده چې د آیر ویژوال نړیوال ویبسایټ د معلوماتو له مخې کابل ښار د نړۍ په هغه 15 ښارونو کې راځي چې هوای تر ټولو زیاته ککړه ده.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د ننګرهار د ولایت د هسکې مینه په ولسوالۍ کې د خلکو ژوند بیرته مخ په عادي کېدو دی. په هسکې مینه کې څو کاله د داعش د خراسان د ډلې مرکز و، خو د داعش د وسلوالو د ماتې نه وروسته اوس ډېرې کورنۍ بیرته خپلو مینو ته سنې شوې دي او د بیا رغونې پروژې غواړي. ذبیح الله غازی رپورټ را لېږلی دی.
د ننګرهار هسکې مینې په ډیرو هغو سیمو کې اوس ژوند په عادي کېدو دی چې په خوا پکې داعش ډله واکمنه وه. ګڼې کورنۍ خپل مینو ته ورګرځېدلې او وایي جګړو یې کورونه ړنګ کړي او یا زیانمن دي. ورغلي خلک وایي د کورونو سره سره ښوونځي، روغتیایي مرکزونه او نور شتم له ژونده وتلي. وایي حکومت ورسره د بیا رغونې ژمنې کړي خو لا یې عملي کړي نه دي.
ساحه تاسو خپل نږدې نه ګوري چې ساحه غونډه ورانه ده، یو کورم پکې دی کې روغ نه دی پاتې. اوسه پورې څه مرستې د خاص مرستې دندې شوي، بس امنیت دی خو مرستې لا شوي نه دي او کورونه زموږ ټول ګډ وډ دي وران دي. نو
دلته د اکثره خلکو کورونه ویجاړ دي، د تیر جګړو د مینځه ویوړو نو هغه نشو کولی دلته راشي. یو څه ډول خلک راغلي دي چې هغه چې هغه کور یو څه ناڅه جوړ دی.
موږ کورونه جوړین دي، بس دولت دې موږ سره مرسته وکاندي، موږ دې امنه هغه وکاندي چې موږ ته دا کورونه جوړ کاندي.
د هسکی مینې په پاپین کې شته روغتیایي مرکز چې ګڼ ناروغان ورزي. پخوانی ودانۍ جګړو رانه کړي خو اوس په دوو خامو خونو کې فعال دي. روغتیا پالې وایي د نورو ستونزو سره سره ورته درملم په وخت نه ورسیږي.
د واکانې چې دیز موږ دې ځکه لږ مشکل سره مخ یو، هغه په دې باندې چې موږ ته هر درې میاشتې وروسته یا کوارټر ورته درې میاشتې وروسته موږ ته دوا راځي. خو دغه دوا چې ده اوس زما درې میاشتې نه چې څلور میاشتې وشوي، دوا څلور میاشتې د درک نشته دی. دا تر دې پورې چې تېره ورځ موږ رئیس صاحب د سیتامې هم راغلو، د دیز نه لیدنه مو کړه او دا ځای مو کوته.
ځایي چارواکي مني چې د بیا رغونې اړخ کې کار نه دی شوی، خو سروي شوی او د چارو پیلې دوته په تمه دي. د هسکې مینې ولسوال رضوان الله بشرمل
په دغه منطقو کې چې دا 15 کاله شپږ کاله داعش او طالب په دې باندې واکمن وو، په دې ځای کې ښوونځي او روغتونونه، سړکونه، پلونه، بندونه، څاګانې او د خلکو شخصي کورونه ټول د منځه تللي دي. نو هیله ده چې نږدې راتلونکي کې په دغه ټولو شیانو کارونه شروع کیږي او هم به خلکو ته د کار زمینه برابرېږي او هم به بیرته خلک راځي او مشکېږي به انشاءالله یو عادي او نورمال ژوند ته به دوام ورکوي.
ولایتي مسؤلین وایي د نورو جګړه ځپلو سیمو تر څنګ به هسکې مینې ته هم د بیا رغونې په اړخ کې خاص پام کوي. د والي ویان عطاالله خوږیاڼی وایي ګڼې پروژې شته چې ضربه پیل شي.
د دې پروژو څخه دوه هدف دي، زموږ یو هلته به آبادي رامنځته شي، دوهم د سیمې خلکو ته کاري فرصتونه برابرېږي او هم به د دوی ستونزې حل شي. په روغتیایي برخه کې ډېری مرکزونه هم د روغتیا زیانمن شوي وو، هغه بیرته جوړېږي، ځینې اصلي سیمو ته بیرته انتقالېږي. ښوونځي هم هلته چې ودانۍ نه لري هاتې نه لري هغو دپاره هم یو ځانګړی پکیج په نظر کې نیول شوی دی.
د هسکې مینې سربیره په نورو هغه سیمو کې هم خلک د بیا رغونې اړخ کې د حکومت پاملرنې ته په تمه دي چې تازه له جګړو راوتلي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، زمونږ د خبرونه په همدې پای ته ورسیده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ادامه لري. څو شیبو کې د خبرونه پیل کیږي. نن تاسو واوریدل چې د طالبانو د غزې په ولایت کې لیدلې الوتکه ویلي چې د امریکا ده، خو د امریکا پوځ دا پریږو پانې ته ورشي او هلته ولولي. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي. هغه د څو شیبو کې د خبرونه پیل کیږي.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های ارجمند،